د اوریدونکو هر کله کوم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر حکومت ژغ کړی چې همکاري وکړي او له خلکو یې غوښتي دي چې دا هڅه ونه کړي چې د دوی دفترونه وتړي. د شمال په یو شمېر ولایتونو کې د دې کمیسیون ځینې دفترونه اعتراض کوونکو تړلي دي. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن بیړنۍ غونډه کوي. په پنجشیر کې د سیل له امله د شپږو تر اتم شویو د موندلو هڅې روانې دي او په پاکستان کې دوو چاودنو تر یولس تر یو سل او دېرش ډېر کسان وژلي او تر دوه سوه دېرش ډېر ټپیان کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د افغانستان په شمال کې په څو ولایتونو کې د خپلو دفترونو د تړل کېدو په اړه د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. یو شمېر اعتراض کوونکو چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنیه قمندان د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله، په بلخ، تخار، بادغیس، جوزجان، سرپل او فاریاب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه تړلي دي. نظام الدین قیصاري له قانونه د سرغړونې او له صلاحیته د ناوړه استفادې په تور نیول شوی او په کابل کې تر څېړنو لاندې دی. په افغانستان کې د میزان په اته ویشتمه نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات دي. په پنجشیر کې د هغو شپږو کسانو د لټون عملیات روان دي چې د غره د ښویېدو او سیل له امله ورک شوي دي. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې په برخه کې د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس پرون ازادي راډیو ته وویل شپږ تنه چې دوی ښځې او څلور نارینه دي لا درکه شوي او تر اوسه یې څرک نه دی موندل شوی او جسدونه هم په لاس نه دي راغلي. زموږ وروستي معلومات دا دي چې سیل دوه مسافر وړونکي موټر هم ورسره وړي دي. د پنجشنبې په شپه د پنجشیر په خینج ولسوالۍ کې د سیل او غره د ښویېدو له امله لږ تر لږه 1500 کورونه تخریب شول. سیاس وویل چې له مصیبت ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي دي. د کابل یو شمېر ښځو په پاکستان کې پر ښځو ژغ کړی چې خپل نارینه له جګړې منع کړي. د هلمند د سولې حرکت ویان بسم الله وطن دوست بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د کابل یو شمېر ښځو دا ځانګړی لیک دوی ته چې د پاکستان د سفارت مخې ته یې پر لټ وهلی سپارلی.
د کابل عامې مېرمنې وې، هغوی راغلي وې، دغه لیک یې په ګډه لیکلی و. په لیک کې یو ډول ګواښ کړی و که چېرې پاکستاني مېرمنې د جګړې په کنټرول کې برخه وانخلي او د سولې په راتګ کې برخه وانخلي، لیري نه ده چې دغه حالت چې اوس پر افغان مېرمنو دی همدا حالت به د پاکستان مېرمنو ته هم رسېږي او هغوی به هم له دغه حالت څخه برخمنه کېږي.
د سولې د ولسي حرکت غړي وایي چې تر ناڅرګندې نیټې به د پاکستان د سفارت مخې ته خپل پرلت جاري وساتي. په پاکستان کې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه یو سل او دېرش تنه وژل شوي او تر دوه سوه دېرش ډېر ټپیان شوي دي. یوه چاودنه د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې وشوه چې د کاندید سراج رئیسانی په ګډون یو سل اته ویشت تنه پکې ووژل شول او تر دوه سوه زیات وګړي پکې زخمیان شول. راپورونه وایي چې د یو شمېر زخمیانو روغتیايي حالت نازک دی او د مړیو شمېر شایي لوړ شي. د خیبر پښتونخوا ایالت په جنوبي سیمه بنو کې هم پرون د پاکستان متحده مجلس عمل ګوند پیژندل شوي سیاستوال او کاندید اکرام خان دورانی پر موټر چاودنه وشوه. دورانی له چاودنې ژوندی وتلی خو پنځه تنه پکې وژل شوي او تر دوه دېرش زیات زخمیان دي. د حملو مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. وړاندې په خپرونه کې د دې بریدونو په اړه جزئیات درکوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د بریتانیا له سریاظمې تریزا می سره په کتنه کې یې غوښتنه کړې چې پر ایران فشارونه جاري وساتي او ایران باید هیڅکله هم اټومي وسلې ونه لري. ډانلډ ټرمپ پرون د بریتانیا د سریاظمې په کور کې له هغې سره وکتل او بیا دواړو خبریالانو ته معلومات ورکړل. په همدې حال کې په زرګونو کسانو په لندن کې د ټرمپ پر ضد مظاهرې وکړې. د بریتانیا سریاظمې تریزا می وویل چې له ولسمشر ټرمپ سره یې پر دې چې د ایران په ارتباط نور څه کولی شي بحث کړی. دواړو مشرانو همداراز د روسیې په ارتباط خبرې کړې دي. ډانلډ ټرمپ مخکې ویلي وو چې د بریتانیا او امریکا روابط ډېر پیاوړي دي خو له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو پر پریکړه یې نیوکې کړې وې. له سریاظمې تریزا می سره تر کتنې وروسته ډانلډ ټرمپ او د هغه میرمن میلینا ټرمپ له ملکې دوهمې الیزابت سره د کتنې لپاره وسینزر ماڼۍ ته ورغلل. په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د کټلو لپاره سیالۍ ټاکونکي پړاو ته رسیدلې. ټاکل شوې چې نن د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې د درېیم مقام لپاره سره مخامخ شي، خو سبا د فوټبال د مینوالو لپاره ډېره مهمه ورځ ده. ټاکل شوې چې سبا به وروستۍ لوبه وي او د فرانسې د فوټبال لوبډله به د کرواتیا له لوبډلې سره مخامخ شي. دا لومړی ځل دی چې د کرواتیا د فوټبال لوبډله د نړیوال جام د ګټلو لپاره وروستي پړاو ته رسېدلې ده. د فرانسې د لوبډلې پلویان هم د فاینل مسابقې یا وروستۍ لوبې پیل ته په بې صبرۍ شېبې شماري. داو د دې سات خبرونه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د شمال په څو ولایتونو کې اعتراض کوونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه تړلي.
چوکات قانون مردم حق دارند مدارت بکنند، ولی بستر دفاتر انتخابات ما هیچ نوع توجیه قانونی ندارد.
په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو. د ولسمشر اشرف غني ویاند هارون چخان سوري هیله مندی چې د اسلام آباد وروستۍ ژمنی به عملي بڼه خپله کړي.
ټول دنیا د پاکستان سره غواړي چې د افغانستان په موضوع کې صادقانه عمل وکړي، نو امیدواریان سته ان شاء الله چې د کاغذ کې تفاهم شوی دی دا به تطبیق شي.
په دې خبرونه کې مو په پاکستان کې پر انتخاباتي کمپاینونو د دوو خونړیو چاودنو جزئیات در سره شریکو او په دې پیښو کې تر یو سلو ډیر شتیر کسان وژل شوی. د کور کلی په پروګرام کې په نورو کسانو کې د عیب د لټولو مسله چیرې
څوک د چا عیب لټوي یا چا پسې بد وایي، نو دا ما باندې سخت بد لګېږي او موږ سات مخام خام نفر ته یم چې که موږ را هغه عیب لري دوه برابره به موږ تاسو لرو، نو ضرور چې موږ هغې شاته دا خبرې وکړو.
د ګوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون په داسې حال کې په شمالي ولایتونو کې د خپل فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې پرون هم په بلخ کې د دې ادارې د دفتر مخې ته مظاهره چانو غونډه کړې وه او انتخاباتي کارکوونکو ته یې د کار اجازه ور نه کړه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون پرون پر ټولو خلکو شاغ وکړ چې د خپل سیاسي اعتراض د څرګندولو لپاره دې د انتخاباتو په څیر ملي پروسې ته له زیان رسولو ډډه وکړي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په شمالي ولایتونو کې د سیاسي ناکراریو د زیاتېدو له امله شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون وایاند سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د اعتراضي مظاهرو له امله د شمال په څلورو ولایتونو کې د دوی دفترونه تړل شوي دي. دی وایي مظاهره او تحسن د خلکو قانوني حق دی. د قانون په چوکاټ کې ولسونه حق لري چې مظاهره وکړي، خو زموږ د دفتر بندول هیڅ ډول قانوني توجیه نه لري. موږ پر حکومت غږ کوو چې زموږ د دفترونو امنیت ونیسي، ځکه دا یې وظیفه ده، او حکومت باید اجازه ورنه کړي چې دې انتخاباتي روان ته چې موږ یې اوس منځته رسېدلي یو زیان پېښ سي. یو شمېر خلک له څو ورځو راهیسې په بلخ، فاریاب، سمنګان او ځینې نورو شمالي ولایتونو کې د فاریاب د قیصر ولسوالۍ د سرپرست امنیه قومندان او د جنبش ګوند غړي نظام الدین قیصاری د توقیف پر ضد مظاهره کوي. په مزار شریف کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر مشر فضل احمد حیاتی ازادي راډیو ته پرون وویل چې د قیصاری پلویانو اعتراض کوونکو یې پرون کارکونکو ته اجازه ورنکړه چې خپلو دفترونو ته تګ راتګ وکړي. په مزار شریف کې یو شمېر مظاهره چیانو چې د ازادي راډیو د خبریال په وینا د قیصاری د ازادي نارې وهلې، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازه بند دکړه. د ازادي راډیو خبريال وای مظاهره چانو له حکومت غوښتنه کوله چې قیصاری له توقيفه خوشی کړي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت تیرونی ازادي راډیو ته وویل چې نظام الدین قیصاری له قانونو د سرغړونی او له صلاحیت د ناوړه استفادې په تور نیول شوی او د تیرونو لپاره کابل ته بیول شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ویلي چې د کمیسیون د رهبری پلاوی بنن بیړنۍ غونډه وکړي او په شمال کې د دې ادارې د دفترونو د تړل کېدو په اړه بیا خپل رسمي دریت اعلان کړی. په افغانستان کې د میزان په 28مه نیټه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون په ټاکنو کې د خلکو د زیات ګډون لپاره په شلو ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نمونو د ثبت بهیر یوه اونۍ نور هم تمدید کړ.
د جنو راپورونو لمخي په جاوز جان او سرپل کې هم اعتراض کوونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکونکو مخنیولي او کارته نه دی پریشي. له یوې خبرتیا وروسته د ولسمشر اشرف غني له ویان سره مرکه خبرو.
زما رایا زما حق
میزان اتویشتم د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د ناتو د نهویشت غړو هیوادو او داغو هیوادو مشرانو چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري، د چهار شنبې او پنج شنبې په ورځو د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د دوه ورځنۍ سرمشیزې پر مهال ژمنه وکړه چې یو شمېر نور بهرني پوځیان به افغانستان ته واستوي. که څه هم د دې پوځیانو شمېر محدود دی، خو دا پریکړه به د افغانستان د سولې پر بهیر منفي اغېز ونه کړي. په تېره بیا چې طالبان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو دروت پر وتلو ټینګار کوي. په دې اړه د ولسمشر اشرف غني له ویاند هارون چخان سوري څخه اور
سولې بهیر باندې دا کوم منفي اغېز نه لري. سولې ته د افغانستان د ولسمشر هغه وړاندې چې طالبان ته کړی دی هغه بې ساری دی چې د افغانستان په تاریخ کې نه و. نو هیله دا ده چې د دې وړاندې څخه ګټه واخیستل سي او طالبان مثبت جواب ورته وایي او همداراز د سولې هغه تحرک چې د بعد اوربند څخه په منځته راغلی دی د خلکو غوښتنه د سولې او سرتاسري اجماع په افغانستان کې همدارنګه د اسلامي نړیو هیوادونه دا هغوی اجماع د افغانستان د سولې په هکله او د افغانستان جنګ مشروع نه ده دا ټول سول سره کومک کی اضافي عسكر چې راځي هغه به د جنگ په میدان کې عملاً کوم برخه نه لري. د افغانستان د اردو د تجهیز لپاره تمویل لپاره و همدارنګ د دوی د عمل د ټریننګ یا د زده کړې لپاره به کار کوي او د افغانستان وایز وکونه او د افغانستان خاص قواو او پولیسو کې او په نور قواو کې به دوی د خپل زده کړې ته او عمل شروع ته میدان ورکړي.
البته لکه څنګه چې تاسو ول دیته د نوټو عمومي موچین سول تنبرت هم اشاره وکړه چې دوی به تر هغه وخته پورې په افغانستان کې ځواکونه لري چې اړتیا یې دی ورته، یعنی که امنیت راشي سوله وشي دا ځواکونه به بیرته وځي. خو دې غونډه کې د سولې په ارتباط یوه بله موضوع هم وه، هغه دا وه چې د افغانستان جمهور رئیس وویل چې د عربستان رول اوس په دې برخه کې مثبت دی. دا جمله داسې معنا نه لري چې پخوا منفي
پخوا د عربستان رول محسوس نه و، که منفي نه و د اقل ویلی شو چې میاناو یعنی کوم دغه به طرف او فعال نه و. اوس د شاید مصالح چې د مکه معظمه او مدینه منوره خطیبان هم خپل په خطبه کې دا خبره وکړه او په عربستان کې د اسلامي نړۍ د وادو غوند دایره د لاوالته د افغانستان د علماء او تاګالته او د افغانستان په خپل دی هغه اعلان چې خبره کړې او د ټول یو ډیر مثبت رول او فعال رول لري اوس چې د افغانستان په د جنگ په بحث کې اوس اسلامي نړۍ هم دخیله ده. چون د تیرو څلوېشت کلو کې د افغانستان خلک بې ګناه خلک بې ځایه او په یو ټپل شوي جنگ کې قرباني ورکوي، نو هېوادونه اوس دا درک کړي دي او د افغانستان د حکومت د تیرو درې کلو هغه فعال سیاسي خارجي سیاستو چې د دنیا هېوادونه همدارنګ اسلامي نړۍ دې ته د قایله کړي د افغانستان موضوع کې دوی خپل هغه مثبت رول ولوبوي.
د ناټو له غونډې وروسته چې د افغانستان په باره کې ونن تر دې وروسته دوی په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې پاکستان باید د ترهګرو تنورې ځالې ورنه کړي او پرې نشته چې مشکوک ترورستان د دوی له خاورې د افغانستان خواته راوړي. لیکن په ورته وخت کې د افغانستان او د پاکستان د وروستیو پرمختګونو ستاینه وکړه. ستاسو په باور آیا د پاکستان په برخه کې د نړیوالو دریځ بدل شوی دی؟ مثبت فتح وشته دی او که علاقه څه
د ټولو اجماع په دې کې ده چې پاکستان باید هغه شی چې کولای سي هغه باید وکړي او صادقانه د افغانستان د موضوع کې خپل هغه اقدامات ترسره کړي. د پاکستان سره د افغانستان حکومت د شروع څخه تر اوسه پورې هغه رابطه او مذاکرات د جریان درلودله، کاغذ پر مخ باندې ډېر پرمختګ شوی دی. دوی هغه ته اشاره کړې ده نو اوس هیله لرو چې د نړیوالو په کومک او د افغانستان د حکومت هغه فعال خارجي سیاست یا د پاکستان سره اړیکې دي دا کاغذ باندې پرمختګ شوی دی. دا په عمل کې هم
کاغذ پرمختګ په دې برخه کې نړیوالو له تاسو سره ژمنه وکړه که چېرته په عمل کې پاکستان ګامونه ونه کړي دوی به څه کوي؟
خو اوس ټوله دنیا د پاکستان سره غواړي چې د افغانستان په موضوع کې صادقانه عمل وکړي. چون ترورستان ټول نړۍ ته یو تهدید دی او پاکستان د یو نړیوال ټکړې غونډې باید خپل مثبت ونډه ادا کړي. نو امیدواریان سته ان شاء الله چې دا کاغذ کې تفاهم شوی دی دا به تطبیق شي.
دغه د سولې په برخه کې چې دوی ډېر ټینګار وکړو د ناټو غړو هیوادو مشرانو او د غوڅنته معمرت چوکاټ کې کوم هیوادونه ځواکونه لري د هغوی مشرانو دوی په سولې باندې ډېر ټینګار وکړو ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر باید مخ ته ولاړ شي. څومره امیدوار کړي یاستئ چې د سولې به یوه نتیجه ورکړي؟
دا فشار چې اولسی فشار د علماو فشار او همدارنګه د ټولو وادو فشار چې پر طالبانو باندې ډیر امیدواري سره چې ان شاء الله دوی به دې ته مثبت ځواب ورکړي چې اولس سوله غواړي او افغانستان حکومت دی او مسؤول حکومت په بنا باندې د اولس څخه لبای کول او ور باندې اعلان کوي او طالبانو هم درې ورځې ور باندې اعلان کوي چې یله موده ده چې مذاکرات ته به اوس مخته راسي او دا ور باندې دایمي سي او کارو کې ماحول اوس تغییر خوړلی د افغانستان د ولسمشر هغه بې ساري پیشنهاد یا وړاندیز چې د طالبان د کړې سولې لپاره بدون د قید و شرطه هماغه او د اوربند وروسته د ماحول چې ایجاد شوی دی امیدواري ډېره زیاته ده چې ان شاء الله د افغانستان د څلوېښت کلن بحران ته به د پای ټکی کېږي. سولې یو پروسه ده او دغه سره شی نسي ولای او هغه ګامونه چې باید واخیستل شي په هغه وخت باندې اخیستل کېږي او مثبت نتیجه به
بیا هم څومره اټکل کوي د سولې لپاره؟
اټکل مشکل دی چون اول خو باید د مذاکرات شروع شي، مذاکرات څومره دوام کوي، پر کوم شنو بحث کېږي، هغه بیا تفاهم نامه چې کېږي، د سولې پریکړه چې کېږي، هغه امضا کېږي، د هغه تطبیق انده د یو ورځې دوه ورځې یو میاشتې مشکل دی. یو پروسه ده چې د عمل لري او د څلوېښت کالو بحران په څو ورځو کې ختمېدل فکر کوم چې مشکل کار به وي، ولې مثبت ګامونه او امیدواریان سته ان شاء الله چې ډېر ژر به وشي.
د ښاغلي چخان سوري د دې مرکې تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې په ویډیو کې اوریدلای او لیدلای شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې په پاکستان کې د دوو چاودنو جزئیات سره شریک وو چې لږ تر لږه یو سل او دېرش تنه پکې وشل شوي دي، خو اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تاسو ګڼو کې د افغانستان کوم موضوعات څېړلي دي. صفي الله ستانکزی دوو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
ډیپلوماټ روسپانی په خپل روسي غنا کې د افغانستان د سولې په هڅو یو مقاله لیکلې ده. د مقالې عنوان دی: آیا ازبکستان کولای شي د افغانستان د لانجې په هواري کې منځګړیتوب وکړي؟ د روسپانی په لیکنه د جون په 19مه د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په تاشکند کې خبري وکړي. د دې وړاندیز په تعقیب روسپانی لیکي چې طالبانو او افغان حکومت د اختر په دریو ورځو کې دوه اړخیز اور بند وکړ. له دې مخکې د مارچ په میاشت کې هم ازبکستان د افغان سولې او ثبات په اړه د یوې مهمه غونډه کوربتوب کړیو. ډیپلوماټ لیکي د ازبکستان ولسمشر په دې هڅو سره غواړي چې د افغانستان د لانجې د حل لپاره په نړیوالو ډیپلوماټیکو هڅو کې د ورګډېدو لیوالتیا وښيي. ازبکستان چې د افغانستان گاونډي دی او هم د افغانستان له بیلابیلو کورنیو ډلو سره ارتباط لري، باوري دی چې د افغانستان د کړکیچ په هواري کې موثر تمامېدلای شي. نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل روسي غنا کې په افغانستان کې د څو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو تر دوه اړخیز درې ورځېنی اوربند وروسته تاوتریخواله زیات شوې ده. د نیویارک ټایمز په لیکنه د امریکا یو سرتیر په دې ورستیو کې د پکتیا په هغه سیمه کې وژل شوی چې په تیر کې د امریکا رینجرز واکونو د القاعده اهداف پکې پنهخه کړی وو. ورسپانې زیاتوي روان میلادي کال د څلورم امریکایي سرتیر دی چې په افغانستان کې وژل کیږي، خو د افغان پوځانو مرګوب لبیا په دې موده کې ډیر زیات دا. جنز ډیفنس اونیزی بیا لیکلی چې تمه د استرالیا د هوایی پاوز شل روزونکو افغانستان ته ولیږي څو د بلک هاک هلیکوپټرو په کارولو کې افغان پیلوټانو ته لارښوونی وکړي. دا خبره د استرالیا دفاع وزیر ماریسا پینا په بروسل کې د ناتو سرمشري زده کړې ده. هغه ویلي استرالیا له هغو په ګوتشمارو هیوادونو دی چې په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې بلک هاک هلیکوپټر کاروي. جنز ډیفنس د استرالیا د دفاع وزیر په حواله لیکي بلک هاک هلیکوپټرو ته د افغان پوځیانو زیاته لاسرسي او خه کارونه به د دغه پوځیانو د هوایی عملیاتو ورتیاوي د پام وړ زیاتې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د مریخ په سیاري کې د ژوند د امکاناتو په اړه اوریدل شي. هلته نوی تحقیقات شوی دی خوس د پاکستان خونړیو پیښو ته مخ کو. په پاکستان کې 214 لښ تر لښ 113 تنه وشلی او تر 213 ډیرې ټپیان کړی دی. تر ټولو خونړی 14 په بلوچستان کې وشوه. د بلوچستان په مستون کې ځانمرګ برید د جنو راپورونو له مخې 128 تنه وشلی او شاوخوا 200 تنه نورې ټپیان کړی دی. د دې پیښې په قربانیانو کې نوابزاده سراج رئیسانی د بلوچستان صوبې د پخواني اعلی وزیر نوابزاده اسلم رئیسانی ورور هم شامل دی. د پدې ورستیو کې د بلوچستان عوامي ګوند په نامه سیاسي ګوند جوړ کړی وو او د همدغه ګوند لخوا د بلوچستان صوبې اسمبلی ته کاندید وو. د اسلم رئیسانی ورور لشکری رئیسانی له ای آر وای خبری تلویزیون سره په خبرو کې د خپل ورور د مړینې پخلی وکړ او دا ډول ترهګریزې پیښې د خپل دولت د غلطو پالیسیو نتیجه وبلله. ما ته وویل شول چې ورور مې مړ شوی دی. دا زموږ د ملک د غلطو او آدم خورو پالیسیو له امله به موږ چا چا ته د صبر غوښتنه کوو. موږ ټول د یو نه یو ډول ترهګریزو پیښو ښکار یو. موږ پوهیږو چې دا ټول نظام سمون غواړي تر څو په راتلونکي کې چا ته د صبر هیله ونه کړو او خلک خپل ژوند په آرامۍ مخته یوسي. په پاکستان کې پر انتخاباتي کمپاینونو خونړۍ حملې په داسې حال کې روانې دي او لسګونه کسان پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي چې د هغه هیواد پخوانی سر اعظم میا نواز شریف پرون هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم پولیسو ونیو. له نواز شریف سره د هغه لور هم په توقیف شوه. فرشته جلالزی په پاکستان کې د وروستیو سیاسي پرمختګونو او بیامنیو په اړه جزئیات ترکړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې په بلوچستان کې په مستونګ سیمه کې په 14 کې کاندید سراج الدین رئیسانی وژل شوی دی. د خیبر پښتونخوا ایالت په جنوبی سیمه بنو کې هم پرون د پاکستان د متحده مجلس عمل ګوند ام ام ای د یو پیژندل شوي سیاستوال او کاندید اکرم خان دورانی پر موټر 14 وسوه. پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې 14 کې مواد په موټر سایکل کې ځپړتا سي وویل. کته هم اکرم خان درانی ل 14 ژوندۍ وتلې خو ګنج مرکزان په دغه 14 کې وژل سوي او زخمیان دي. درانی تر حمله وروسته خبري اعلان ته وویل چې حکومت مخکې ل مخکې خبر ورکړی چې شای حمله ور باندې وسی خو هغه وویل چې حمله کوونکی نه دی پیژندلی او پړې څن سي ویلای. په پاکستان کې د جولای په 15مه نیټه پارلماني انتخابات کېږي. د پټه حل کې د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر او خوانای صدر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز پرون له لندن د لاهور نړیوال هوایی ډګر ته تر رسیدو وروسته ونیول شول. رپورټونه وایي چې د مسلم لیگ نواز ګوند زرګونه پلویان پرون د نواز شریف او مریم نواز د هرکلی لپاره د هوایی ډګر شاوخوا ته راغونډ سوي ول خو امنیتي ځواکونو اجازه نه ورکوله چې سیمې ته ورسي او هوایی ډګر ته تللې لارې بندې کړې وې. د نواز شریف لور مریم نواز څو ورځې وړاندې په لندن کې خبري غونډې ته وویل چې په انتخاباتو کې به ګډون وکړي او له هر ډول فشار سره به خپلې سیاسي مبارزې جاري وساتي. د اسلام آباد د احتساب محکمې د جولای په 15مه نیټه نواز شریف د هغه لور مریم نواز او د هغې میړه په اداري فساد کې د لاس تلودلو په جرم په بند محکوم کړل. د مسلم لیگ نواز ګوند مشرانو پر عبوري حکومت تور پورې کړی چې د انتخاباتو په درشل کې د دې ګوند ګڼ شمېر غړي نیولي او پر قوانینو یې تیری پیل کړی دی. خو د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون رسنیو ته ویلي چې پاکستانیان به له ټولو ستونزو سره مقابله وکړي او چاته به اجازه ورنکړي چې د روانو تاریخي ټاکنو د بریالیتوب مخنیوي وکړي. د سه‌شنبه په ورځ د پاکستان د نېشنل عوامي ګوند یو کاندید هارون احمد بلور پر انتخاباتي غونډه حمله وسو چې د هارون احمد بلور په ګډون شلتنه پکې ووجل او 15 تنه پکې زخمیان شول. یو شمېر کاندیدان او سیاستوال پر حکومت تور پورې کوي چې د کاندیدانو او د هغوی د انتخاباتي کمپاینونو د ښه امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي. خو د پاکستان حکومت وایي چې تر 3,00,000 زیات پولیس او عسکر به د انتخاباتو په ورځ د امنیت تامین لپاره په دنده وګماري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې د سجرډو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه در سره شریکو. البته یادونه وکم چې د سجرډو د اس ام اس په برخه کې تخنیکی ستونزې لرو نو تاسو اس ام اسونه نشول وستای. په دې خبرونه کې د ګوډیا چار تفریحي پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام هم خبرو. د ګوډیا چار تفریحي پروګرام دی او د کور کلی په پروګرام کې د کورنیو ترمنځ د خبرو په اړه یو بحث لرو چې ځینې کسان د ځینو کسانو پر غیاب کې خبرې کوي او یا کنایې ورته وایي. د دې منفي نتایج څه دي؟ دا موضوع په تفصیل په دې پروګرام کې څېړل شوې ده. خو اوس لمزه کې لري مریخ ته مخه کوو. د مریخ د سیارې په اړه نوي تحقیقات شوي دي. په دې اړه جزئیات عصمت څاروان درکوي.
څېړونکو د مریخ په ځینو برخو کې داسې غونډۍ موندلې چې د دوی په باور ورڅخه څرګندېږي چې په دې سیاره کې میلیاردونه کاله پخوا بادونه چلېدل او میکروبي ژوند موجود و. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس پر مریخ سلګونه هلالي ډوله غونډۍ لیدل کېږي او له دې غونډیو په دې سیاره کې د ژوند نشانې ښکاري. دوی وایي چې دا غونډۍ په مریخ کې د اوبو، هوا او د ژوو د موجودیت نمونې راشي. ساینس پوهانو په خپله تازه څېړنه کې ویلي د مریخ غونډۍ د آتش فشاني موادو د جاري کېدو په نتیجه کې رامنځته شوې دي. که څه هم امکان لري چې بادونو د دې ځای شګې تیت کړي وي او د غونډۍ سر یې توګلی وي، خو اصلي شکل یې په خپل حال پاتې دی. د مریخ دا په زړه پورې جوړښتونه لمزه کې هم لیدل کېدای شي، خو د غونډیو عکسونه یې د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو.
وعلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وروره د یو تنم له خاکی افغان می زنګ تویلې لمبنا محترم رئیس جمهور صاحب سموله خواهش ده چې د ازمج معلومه مثلا کشته او بعده عموده شي. نو پروسګان نه سپراتسي دی وختم د زنده نو کارونه خو سمي الله پاک نو کوشش شي کیږي پر رئیس جمهور صاحب باندې لسته نظمو شیان کوم راګران کړو او نو سیزن پر رسیدلې ده. نو بخې هیڅ د شی وسنل لري چې اکور ته لو پیدا کو یا بل شی پیدا کو. دا کشته او بادام ته نشي هغه نو تقریبا پروس کال پر دې شو چې 5000 3000 خرڅېدو مشته پروسه کنه نه پاتې دي. نو تقریبا اوس په شپږ تا او په 3500 تاسو خرڅېږي. نو له پندې را مهرباني به مې رازما پیغام زړه تر زړه خور کړی. السلام علیکم.
زه خان درم اول د پکتیا ولر د ډیر برسوره وشیدون کیم پاول کدم کی د زاده ر ټول کار کوم کوریدونکو ته رزل کوم سلامونه او نیک هله احترامات باندې کوم. په دوام کدم کی مخالفین باندې را کوم چې نور په افغانستان کې جهاد نکیږي، جهاد په پنجاب کې کیږي، جهاد په لاهور کې کیږي، هره هره منډي کې کیږي، جهاد په غزه کې کیږي چې نامشروع کارونه کیږي.
السلام علیکم. زه ولی جان د هلمند سات سره تاریخ کیم. زما یو دا هیله ده زه خپله امنیتي سره یم او دا هیله مې د ټولو قومو مشرانو څخه ده د کوم یو کار دي چې موږ دلته تر دوه پنځه ماشه باندې او دوی غواړي چې مقصونه مسنه راکړي. ولې په دغه کورونا پسې دي، زینب پسې دي، بچان روډي وشل غواړي. دا دوی ماشونه پر بند کې نن نو سبا ماش تر کو، نن نو سبا ماش تر کو. زموږ دا صدر مې اشته چې ورته مسنه درکړي.
السلام علیکم. زه حدل ودود و پادار دی هلمند ولایت وسیدون کیم. زما پیغام و دوالو طرفون تا دا دی طالبان دی که حکومت دی تا سرافی در لوی اختر پولی دا وربند نو هم زیاد کی او در سول لفای پاس خبر زیاد کی زکر چی مخی تکشین اختر کی دا بری ودود وربند دا لی ما دا باید تاس چورا در یو زی کشیری جر پر جر پر خبرو بانی در سولی خبری وکی نو دا غم ورشب فرصد تی دا افغانستان جر دل 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 هر روز د تاسو پیشمیر کسان شهیدانیږي، پیشمیر کسان ژوند داسه ورکی، پیشمیر کسان زخمیان کیږي، پیشمیر کسان کنجان میتمن کیږي. موږ هیله کوم تاسو ته سوله وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اساجی رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په اساجی رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
د سهارو کاروان پروګرام په یاد لري نن خبري شي، خو د کرکټ په اړه باندې به یو معلومات درکو. البته د نړیوال کرکټ په اړه نن ټاکل شوی دی چې د هند د کرکټ ملي لوبډله له انګلستان سره یو ورځنی مسابقه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت 2:30 بجې پیل شي او 15 ورځنی لوبي د سریلانکا او جنوبي افریقا ترمنځ روان دي. سریلانکا په لومړي پړاو کې 200 واتیا منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي آوټ شول. په ځواب کې د جنوبي افریقا ټول ټیم ته 126 منډو په جوړېدو آوټ شو. او په دوهمه پاڼۍ کې سریلانکا 112 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي یې سوځېدلې دي. ویسټ انډیز او بنګلاديش هم 15 ورځنۍ لوبه لري. ویسټ انډیز په لومړي پړاو کې 345 منډې جوړې کړې او ټول ټیم یې آوټ شو. او بنګلاديش 149 منډو باندې آوټ شو. په دوهم ځل باندې ویسټ انډیز 19 منډې کړې دي، یو لوبغاړی سوځېدلی دی او دا لوبې روانې دي. اوس لنډ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د افغانستان په شمال کې په څو ولایتونو کې د خپلو دفترونو د تړل کېدو په اړه د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. په پنجشیر کې د هغو شپږو کسانو د لټون عملیات روان دي چې د غره د ښویېدو او سیل له امله ورک شوي دي. د کابل یو شمېر ښځو په پاکستان کې پر ښځو غږ کړی چې خپل نارینه له جګړې منع کړي. د هلمند د سولې د حرکت ویاند بسم الله وطن دوس ازادي راډیو ته وویل چې د کابل یو شمېر ښځو دا ځانګړی لیک دوی ته چې د پاکستان د سفارت مخې ته یې پرلت وهلی سپارلی. په پاکستان کې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه 113 تنه پرون ووژل شول او تر 230 ډېر ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویل د بریتانیا له سر اعظم تریزا می سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې پر ایران فشارونه جاری وساتي او ایران باید هیڅکله هم پرې نشتي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د ګټلو لپاره سیالۍ ټاکونکي پړاو ته رسیدلی او ټاکل شوې چې نن د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې د درېیم مقام پر سر مسابقه وکړي او سبا فائنل د فرانسې او کوریشیا ترمنځ دی. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د ګوډیا چار تفریح پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام خبرو. زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو د ماښام تر اوبو جوړې په منځني صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، اسدآباد، جلال آباد، پارون، پل عالم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. مخکې تر دې چې د ګوډیا چار تفریح پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام ته مخه کوو.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوردونکو سلام. آیا داسې څوک پیژنې چې د خلکو عیبونه پلټي؟
او ولا څنګه مې لیدلې د منګه شا خوا د ادم سایګان دی یو بل سره په تیر خزه د خایب جوړې ډیره زیاته کوي. چې
ولی خلک د نورو عیبونه پلټي؟
هغه فرد ځان کم احساسي، ځان بدرنګ احساسي، کله چې خلکو ته ګوري له ځان یې خګني بیا دوی راټولېږي د کس راځي عیب ولټو.
د اسلام له نظره عیب پلټل څنګه موضوع ده؟
د اسلام مبارک دین ډیر په واضح ډول باندې د هغه خلکو چې څوک د چا عیبونه لټوي د هغه د پاره درناک عذاب خودلای دی.
قدرمن اوریدونکو، نن سبا د عیبونو پلټل پټولنه کې یو عام رواج ګرځېدلی او خلک د نورو عیبونو او نیمګړتیاو پسې ګرځي، خو نیکیان یې بیا څوک نه یادوي. دا چې ولې عیبونه پلټل کیږي، لاملونه یې څه دي او د کومو لارو څخه ګټه پورته شي چې د عیب پلټل راکم شي، د دې موضوع د لا هیڅ پړلو په خاطر په نننۍ کور کې خبرونه کې مو د خلکو نظرونو ترڅنګ د دیني عالم نظر او ارواپو سره مرکه هم کړې ده. هیله ده تر پایه راسره ملو سي. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړی او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم.
اوریدونکو د نورو عیبونه پلټل غیبت یې کول له نادرست اخلاقو څخه شمېرل کېږي. په نوره نړۍ کې خلک له ډېرو بوختیاو وخت نه لري چې د دوستانو د ښو او بدو اعمالو په اړه پلټنه او په مجلس کې پرې بحثونه وکړي، خو په افغانستان کې بیا خلک له بېکارۍ د نورو عیبونه پلټي او خپل وخت نورو ته وقف کوي. عیب پلټل یعنې د خلکو لپاره ژوند کول دي. په همدې هکله 45 کلن احمد ګل وایي، داسې کسان شته چې ټوله ورځ د نورو د عیبو پسې وي او خپل نور خبری لنموڑی آورو.
عیبجویی هم یو د غناپسند فرهنگ د جمله نیسابیگی. نو عیبجویی خو طبیعی خبره ده چه ده چا پا عیبان ده خبره کهوی. نو ده عیب پا خبرو کرلو دغه نقص دی په ټولنه کې، په جامعه کې یو نقص دی. اما متاسفانه معمولا دلته رواج لري د ټولنې نه نیولې تر کورنۍ پورې، په دفتر کې، په تعلیمي مؤسساتو کې، په ټول ماحول د موږ کې عیبجویی شته او رواج لري.
همداراز د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصلې مروا صافی څخه مو پوښتي چې کوم خلک ډیر د خلکو عیبونو پسې ګرځي او آیا د خپل هم د خلکو عیب پلټي؟ هغه وایي،
هغه څوک دا عمل کوي یعنی دا خبرې کوي چې خپل علمی سطح ډېره ټیټه وي او دې شیانو ته پام کوي. که څوک علمي سطح جګه وي او عامه پوهاوی ولري، هېڅکله دا خبر نه کوي. نجونې ملګری مې چې دي دوی ټول عیب لري، بیا دا خصوصا مخامخ اصلان ورته وایم نه، او که دا ډېر مشکل جدي وي، غیر مستقیم، ډېر په صمیمي ډول ورته وایم چې دا کار ښه نه ده، یا داسې وکړه یا څه وکړه چې خلک درباندې خبرې وي. دا ډېر محفلو کې چې یاله چا سره قم لباس واخیستو، کالي لګېږي او دسکاول نه لګېږي، بوټانی او رقم پانتنو کې ډېر زیات ده چې سټایل یې غلط وښه، یا رقم بل رقم، یا لاس رقم په لار ځي، دغو ځایو کې ډېر زیات. والله زه سخته مخالفه یم د دې عیب جویی پاکله، او زه د خپل فامیل نه شنو چې هر چېرته اوسم څوک د چا عیب لټوي یا چا پسې بد وایي، نو دا زما باندې ډېر سخت بد لګېږي. او مقصد مخامخ نفر ته یم چې که هموغره هغه عیب لري، دوه برابره به موږ تاسو لرو، نو ضرور نه چې موږ هغې شاته دا خبرې وکړو. او زه اصلا شراکت نه کوم.
د کابل د قلعه نجار اوسیدونکي صدف بیا وایي چې عیب پلټل ډېر زشت عمل دی او زیاتوي،
ښه عمل خو نه ده، خو چې داسې یاګان وخت چا سره برابر شو، د عیب جویی کې چې کوي د مافلو کې یاګان همسایګانو سره سر شو، نو ښځې یو بل عیب ته وایي، عیب جویی کوو، وایي چې دا داسې ده، دا ښځه داسې نه کور په باره کې عیب جویی کېږي، نو مجبور یې، نو هغوی سره چې برابر شو همدا خبرې کوو، نو عملوي. والله وخته ښځو به ډېر عیب جویی کړ، خو سړیان هم ډېر عیب جویی کوي. موږ ډېر لیدلي په سترګو باندې دا ډېر بد مشکلات ټولنې ته زیږي، په دې خاطر چې یو بل په جنګ اچي مثلا هغه او یو وسادت کوي او یو بل ته، دا ډېر بد عمل ده، نو یو بل پسې خبرې کول او عیب جویی کول.
دا چې د اسلام له نظره د خلکو عیب پلټل څه حکم لري، له مفتي سمیع الله ریحان څخه یې اورو.
الہ العالمین جل جلالہ قرآن کریم کی فرمائے چې هیڅ یو مسلمان دے بل مسلمان پورې مسخره نه کوي، د هغه عیبونه نه لټوي. کچیرته یو مسلمان بل مسلمان پورې عبث خبرې کوي یا مسخره کوي یا د هغه عیبونه لټوي، ممکن هغه انسان دنه ډیر بهتر وي. نو کله چې هغه ډیر تنه بهتر وي، نو نه د پکار د تشه یو ډله بل ډله پسې، یا یو شخص بل شخص پسې، یا یو څوک د بل عیبونه پسې ځان ستړي کې او د هغه عیبونه خلکو ته راخکاره کوي. د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي، څوک چې په مسلمان باندې پرده واچوي، یعنی کعیب پکې وګوري بیا په پرده واچوي، الہ العالمین په هغه باندې اویا پرده اچوي او د قیامت په ورځ باندې د پرده دالو خلکو په ډله کې را پاتوي. د اسلام مبارک دین ډیر په واضح ډول باندې د هغه خلکو عقوبت خودلای دی چې څوک د چا عیبونه لټوي. الہ العالمین جل جلاله او د اسلام ستر پیغمبر د هغه د پاره دردناک عذاب خودلای دی. نو لہذا ضروری ده چې ټول مسلمانان په یو جامعه کې ژوند او زندگی وی، هغوی باید د نورو مسلمانانو عیبونه ونه لټوي، کوشش د دیو کې چې تر څو پورې هغوی د خپل ځان او د خپل ټولنې د اصلاح په فکر کې او د هغې د پاره د ښه آینده د پاره باید یو بل ته لاسونه ورکړي، نه دا چې د یو بل عیبونه بې ځایه ولټوي.
خوږو اوریدونکو، د بل عیب پلټل د خپل ځان څخه سترګې پټول دي، ځکه انسان د بل انسان آینه ده. دا چې عیب پلټل څنګه عمل دی، په اړه د خلکو نظرونه اورو.
ایمانم عبدالغفور په اوسیدونکی د پولي چرخي، چاپ سي غیبت کوي، که چاپ سي هغه کوي، هغه بالکل ښه کار نه ده چې څوک یې کوي. دا عیبونه چې لټوي هغه په خپل همده کې عیبي سي هغه لټوي، پوه شوې؟
زمانم زهرا ده د نهم نهي وسیدن کیما ما په نظر باندې آی بی یو ډیر بد عمل ده هر بنده یو ګناه یو اشتباه لري کوشش وکي سره دی او چاره اس پټو ساتي
دمانم باتور ده دا خه عمل نه ده کنه خو دغه رنگ سي ده دغه خو الله پاک ور کړی ده مسلمان ته
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې دای په لټولو د موضوع د خیرو خانه کولو په خاطر زمونږ همکارې مریم توخی لار وپو د کورنۍ مسایلو له سلاکار شرف الدین عظیمی سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو.
استاد عیب جوی یعنی څه؟ څوک چې د چا عیب پلټي؟
د ارواپوهانو له نظره عیب لټونه یا د یو چا په عیب پسې ګرځېدل رواني ناروغي نه ده، اما ځینې خاص احساسات او هیجانونه په کومک کوي مرسته کوي چې موږ د یو کس عیب ولټو. مثلا د حقارت احساس، مثلا حسادت، مثلا بدګماني یا سویزن، دغه موارد وخت نا وخت انسانانو سره کومک کوي چې هغوی دغه احساسات و هیجانونه د دې لامل ګرځي چې هغه کس عیب ولټي. او دغه حالت ته، دغه وضعیت ته، یعنی د دغه احساساتو لرلو ته عیب جوی وایي.
اصلي منشأ څه ده؟
متاسفانه پر نفس ټیټ اعتماد، عیب جویه کورنۍ، عیب جویه یا عیب لټونکي دوستان، په یوه عیب لټونکي ټولنه کې ژوند، په خود کمبینی، خامې اړیکې، رابط یا خام روزاسای انسان، او دا سوار ته نور مسائل فرد دیت اړ باسي چې دای لارس یو د خلکو ایبونه ولټي. یعنی هغه احساسات دی، هغه هیجانونه دی چې انسان خپل ځان هیري ورکیه او د خلکو په ژوند، په چارو او په ایبونو په ورته نور مسائل په سل
ګرځي. تاسو مخکې د کورنۍ یادونه وکړه چې کورنۍ هم په دې برخه کې رول لري، کده موضوع ته واضح کړئ.
کورنۍ د کورنۍ مقایسه کونه، د کورنۍ توقعات، د کورنۍ سرکوبونه، ځپنه، د کورنۍ قیودات، د کورنۍ دیکتاتوري راټولېږي او یو فرد پر نفس اعتماد ضعیف کوي. د ټول موارد په کورنۍ کې راټولېږي او یو فرد ته بد حس ورکوي. هغه فرد ځان بدرنګ احساسي، ځان نالایق احساسي، کله چې خلکو ته ګوري بیا غوی ښه ځان احساسي، له ځان یې ښه ګڼي. بیا دغه حس دته ډېره جذاب نه وي، دغه چې خلک ښه دي او زه ښه نه یم. بیا دوی راټولېږي دغه کس چې اوس ښه نو هغه خو ښه ده، راځه عیب ولټوه چې هغه هم له ځان سره برابر کړم په اصطلاح. دغه موارد په کورنۍ کې راټولېږي او فرد دغه سی کار او کلین تار بس
ځان ته ستونزه څوک چای جویده، ځان ته ستونزه ټولنه ته کورنۍ ته ستونزه سره.
متاسفانه په واز دي چې موږ لار سو مطالعه وکړو، خاړی کې خرابت او روابط وساتو، خ دوستان جوړ کو، خ مطالعه وکړو، خپل مخه ته فکر وکړو، خپل کورنۍ ته فکر وکړو، خپل دوستان ته فکر وکړو، خپل درسونه ته فکر وکړو، موږ راځي کې وایو لټو. واځي او څرګند خبره ده چې موږ به کم بریالي یو، موږ به ډیر په درد سر کې اخته یو، موږ به ډیر سرخوګای پیدا کو، ځان ته موږ به اړیکې له لاس ور کوم، موږ جلونه جوړ کو، ډیر ځله به ستونزې ربړې او مسلې موږ ته پیدا شي او خسته او ځله به یو او نتیجه به مو سفرې. متاسفانه چې کورنۍ به هم نور هم را سره آلوده سي، یو عیب جوی کورنۍ، یو متنفره کورنۍ، یو زشته کورنۍ، یو ټولنه لري کورنۍ، یو فراری کورنۍ به وي، او په ټولنه کې به متاسفانه خلک ډیر آرام نه وي، د راحتۍ احساس به نه کوي، هر لحظه به احساس کوي چې څوک راپسی دي، لټوي مو، ګوري مو، څاري مو، عیب ګوري، او بس په هر حالت کې به خلک ناراضی له ژوند او ګردو مر به کوشش کی خلک ته د خلکو لپاره ژوند کی، او دا د ټولن لپاره واقعا د ټولن لپاره هم او د کورنۍ لپاره یو اروی افات ده.
کوم لاره چارش تری چې دا ستونز البته لمنځه یوړل شي یا کم شي په ټولنه کې؟
زه فکر کوم چې موږ راپاتېګو او په خپل اړتیاو، په خپل پوتنشل، په خپل ظرفیتونو، په خپل استعدادونو او مهارتونو باندې فکر وکړو. دا مورید موږ سره کومه کولای شي چې موږ پیوړی سو، موافقه سو، بریالي سو. زما زړه دا چې دا کسان په خپل نفس اعتماد لوړ کی، د حسادت احساس ځان لري کی ورکی کی، په خپل ځان کم احساس، په خپل ځان ډیر احساس کی، خود باور سي، خاړی کی جوړ کی، خراب جوړ کی، خملګری وساتي، مطالعه وکړي ترڅو موافقه او نیکمرغه شي.
کورنۍ په دې برخه کې چې دا کسان سره مرسته وکړي سمره رول لري.
کورنۍ باید کوشش وکړي چې دغه بچو، دغه سلورګان او دغه کورنۍ د خړو اخلاق او رفتارو ته نظر وکړي، ویرزي او کینی کورنۍ جلسې ونیسي، کورنۍ او بچي خپل کینی ورور کینی زوی کې یو ټوای چې ګوره بچې ته په دې درس وای، په دې کانکور تر فکر وکړي، په دې مکتب تر فکر وکړي، په دې پانتون تر فکر وکړي، کار ته وظیفه تر فکر وکړي، تر هغه خلکو په ایبونو پسی ګرځي، او دا ایبونه لټول او د خلکو رسوا کول، خلک په دو پیسو کول، خلک بیا وکول، دا عادت نه ده، خبر خور نه ده، خپل چارو خپل کارو تر مخه او د خلکو په خبرو پسی پژن پسی مګرځي.
ډیر زیاته مننه کوم.
ګران اوریدونکو، دا و د دیونی د کور کلی خبرونه، تر بیا خېچاره.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
اچار اچار اچار
ده تش اچار
ده گوره اچار
جوڑون که ننگیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، له دې وروسته بنو حق نه حق د کاندیدانو عکسونه ګوري، کوم خوخیږي او کوم نه خوخیږي بس در باندې ګوري بی، او کوم نه خوخیږي چیزینه و ګوري تورې عیناکې بسترګو کوي. د شاروخ خان، عامر خان، سلمان خان، دلیپ کومار او امیتاب بچن غوندي اکټونه وکوي، څوک بل شا ګوري، څوک بل څنګه، او چا به هم سترګي پورته اسمان ته نیولې وي. ډېر اکټونه به و ګوري، ډیر خوزان د همدې لپاره کاندیدوي چې عکسونه او اکتونه یې خلک وویني. د خپرونې په پیل کې مو درې کنجه میز درته جوړ کړی، راځئ چې کارپوهان څه وایي. خواږو اوریدونکو سلام، نن مو درته بیا درې کنجه میز جوړ کړی دی چې دغه میز ته مو د انتخاباتو چارو کارپو ښاغلی مستو ګل صاحب، د سیاسي چارو کارپو اغلی پیروته برېښنایي، او د ډالرو د چارو ماهر انجینر صاحب سمندر خان راغوښتی چې ټولو ته ښه راغلاست وایم.
مننه مننه مهرباني.
ښه مستو ګل صاحب، ته خو د انتخاباتو د چارو کارپو یې، نو د راتلونکو انتخاباتو په هکله او د اوسنیو کاندیدانو په هکله څه نظر لري؟
لومړی تا ته او بیا اوریدونکو د میز ګډونوالو او ټولو پوه او ناپوه هیوادوالو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه.
انتخابات خو ګمان نه کوم چې ترسره بشي، خو زه له خوړلو یې تمه ښه ده، او که نور څه نه وي نو دا څو زره کاندیدان خو به ورته خوشحاله وي. همدارنګه به د مطبوعاتو کار هم جوړ وي، او د ډیرو کاندیدانو به په خپلو رنگا رنگ عکسونو امرمان پوره شي. او پاتې شوه د اوسنیو کاندیدانو خبره، نو ګمان کوم چې دا ځل به که دا خلک رښتیا کامیاب او پارلمان ته لاړ شي، نو له پارلمانه به سم د بوکسنګ، کامپو او تکواندو او نورو رزمی ورزشونو کلب جوړ وي، ځکه زیاتره هلکان ځي او د ټولو رزمی ورزشونه زده دي. پخوانی خو خو یا به د اوبو په بوتل سره ویشتل، او یا به هم یو نیمه سوک او چاپیړه وارول. اوسنی خو ټول د بروسلی او جکی چن شاګردان دي. په یوه ورځ کې به نه د پارلمان څوکۍ او میزونه جوړ پاتې وي، او نه هم مایکونه او نور څه.
مننه مستو ګل صاحب، اوس په د سیاسي چارو کارپو اغلی پیروتې برېښنایي نه دا پوښتنه وکړو چې د هېواد سیاسي حالات کومې خواته روان دی او څه به پېښ شي.
زه هم تاسې او نورو ته سلامونه وړاندې کوم، او د پښتنې پاک لا به دې وایم چې د هېواد سیاسي حالات روان نه، بلکې ځای په ځای ولاړ دی، خو نظامي حالات یې کله دا خوا او کله آخوا ځي. همدا علت دی چې سیاست ته څوک سیاست نه وایي، او ګمان کوي چې سیاست له منځه تللی دی، لکه د مجرمینو او خونړیو پیښو د څېړنو نتیجې چې له منځه تللي دي.
ګمان کوم له موضوع وتلې.
نه نه، له موضوع نه یم وتلې. ته د موضوع په مطرح کولو نه پوهېږې، خفه کېږه مه.
څنګه نه پوهېږم، باید څه مې ویلي وای؟
دا نو زه نشم درښودلی، دا به دې باید مخکې زده کړې وای، بیا راغلی وای.
اوریدونکو، اوس به د ډالرو چارو له ماهر انجینر صاحب سمندر خان څخه دا پوښتنه وکړو چې ډالر مخ پورته روان دی او افغانۍ ښکته ځي، دا ولې؟
تاسې ټولو ته د سلام په وړاندې کولو سره باید ووایم چې ډالر ډالر دی. ډالر چې دی د کلدارې او د افغانۍ مشر ورور دی، او د مشر ورور په مقابل کې خویندې خوارانې څه کولی شي؟ کلدارې لږ لږ څڼې ښورولې، هغه یې مورلانډې کړې، بیا افغانۍ لمن اچوله، هغه یې مور لنډه کړه. اوس نو دواړه خویندې که افغانۍ ده او که کلداره، د خپل مشر ورور ډالر لاسته ناستې دي.
اوس مو د لوی شورا تالار ته بیایو چې خبر شي نن د سې شې لپاره اضطراری جلسه جوړه کړې ده.
کرشید دلت هم ندر سخه خلاصیگو
لگیت یاد کوا نجدید زپدا مخوه لیوم
تو گوره چه ده غمش لیونه کرم گرد را سخه تاوی که لکه زیارت بچه کوی
ده تا زیارت نکوی ده توفدانه زیارت دی کوی ده توفدانه بوی ده طول تالار پسر خیسته
بیاقل بیاقل مغه گیگا توفدانی می یوڑا اس پا بوتل که نسوار تو کوم
بوتل چیر تک دی
تو جیب کیا چو
بیاما مغه خبره شوا
اوف لیوانه هیده کرموز بده زم خوشم
آخ دا کم قم اقل و
زم او بخم آمچو تو لگه دی
که نه نسواری مش دی وها
نازم نازم دلتا سه خبره دا بیا
رئیس تالار تا بچان را غلی دی نمو کار تا بریدی او نمو خبرو تا بون را بشی او دا دی پوز پدا سر بده کینی
رئیس دی نسواری جناب ز پخپل ادوسیه پا دی مخ ووهلم بانای مچ که
رئیس صاحب دای باید همداوس لطالار خارج او د داخلی اصول مطابق جزا ورکړل شي ځکه پرته لکمی ګناهی په میرمن لاس پورته کړی دی په هغې میرمنې چې جنرال هم ترې ډارېږي ځکه چې امنیتي مسؤلیت لري
نو اوس د مچ قضیه وڅېړو که د تاسو د فزیکي برخورد
رئیس صاحب لومړی د مچ قضیه وڅېړه ځکه چې تر څو مچ په تالار کې وي ښایي نورې ستونزې هم راپورته شي
رئیس صاحب لومړی همدغه مچ باید ووژل شي ځکه چې د ده د لاسه نږدې ټول تالار په جنګ اوښتی و
سمه ده که د ټولو خوښه وي نو رایه به پرې واچوو چې ودې وژل شي او که نه
صحیح ده
نو څوک چې وایي ودې وژل شي سور کارت او که ونه وژل شي شین کارت پورته کړي یو دوه څلور دولس په مقابل د دریو کې باید ووژل شي
رئیس صاحب د رای ورکولو نصاب خو نه و پوره دا صحیح شه
هو مچ وړکی شی دی نو پنځلس رایې هم کفایت کوي
نو په څه ډول باید ووژل شي په سري ډول که د مطبوعاتو په وړاندې
زه خو وایم چې جلسه د اضطراری او سري شي چې په دې اکله فیصله وکړو مطبوعات بند کړئ خانو وسو وایي چې څه وکړو
که د ما منئ نو مچ ما ته په لاس راکړئ زه یې د موچي په تار وژنم ځکه د دې د لاسه نږدې د حقوقو بشر دفتر ته بلل شوی وم
زه خو وایم چې مچ ملامت نه ده ملامت موږ یو چې د مچ د خوښې شیان له ځان سره راوړو مثلا د یوې له دسکو نه د کوفتې بوی راځي د بلې له دسکو نه د چپسو برګر داسې د توفدانۍ او جوراب بویونه هم مچ حسوي چې تالار ته راننوځي نو مچ دې په نرمۍ ونیول شي او د ښار د کثافاتو په یوه ښه ډیران دې خوشې شي
له مچ سره دې یو ځای توفدانۍ هم ټولې شي
او د مچ له ایستلو وروسته دې د سکولونه هم وپلټل شي چې بویناک شیان نه وي پکې
نو یو ځل خو راځئ مچ ونیسو بیا به یې پاکله پرېکړه وکړو
د امنیتي ګارد بشر دې ژر تر ژره مچ ونیسي او په یو امن بوتل کې دې واچوي کله چې د جلسې نصاب پوره شو بیا به یې په هکله وروستۍ فیصله وکړو
ویرېږم چې د مچ د وژلو په دوسیه کې هم فساد ونه شي او له مچ نه فیل جوړ نه کړي
نه نه دا قضیه زه په خپله تعقیبوم
لا تا نم ډار په کار ده
ولې مو وخندل څه خبره ده
تریاکوال صاحب وایي که مچ د محکمې په وخت کې والوت بیا به څه کوو
بل به را ونیسو څوک یې توپیر کولی شي
نو رئیس صاحب ته وایې چې د دغې قضیې د څېړلو لپاره بودیجه هم پکار ده
او دا ډېره پیچلې قضیه ده دې ته ډېره زیاته بودیجه پکار ده
پراونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو هارون ګلزاد، صادق سپینغر، برای افغانپور، هیله زرمتی، حیا هوریا خیل، سپوږمۍ او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسې نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
سره.